سلامونه د افغانستان په وخت د مازیګر سلور بجې دی او سه احمدي معتصم ازادي راډیو ته غواکیس مخکې تر دې چې د نن ورځې د خبرونه مطالب تل شو خبرونه د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې دم دیونه په ترڅ کې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو یا د ماشومان د ګزارن شپږ پیښې شوې دي. دا سازمان پرون د شنبه نه وخت په ویلې مې کې ویلي چې دوه پیښې د کندهار په میوان او غورا کلسولي او د هلمند په نهر سره جولسولي او درې نورې په پاکستان کې سب شوې دي. د پاکستان د ګزارن پیښې د بلوچستان په پخین د سند په حیدرآباد او د خیبر پختونخوا په کوهات کې رامسته شوې دي. د روان 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت رسېدلی چې دوی چې په افغانستان او پاتې سلیری شي پاکستان کې رامنځته دي. پولیو ګزارنه یوه وژونکي ویروسي ناروغي ده چې د ماشومان د فلجېدو او مرګ لامل کېږي او د مخنیوي ځینې لارې واکسین دی. دا په داسې حال کې ده چې طالبان تازه په افغانستان کې د پولیو واکسین د کور په کور تطبیق مخه نیولې او ویلي دي چې د جوماتونو له لارې دې دغه واکسین پلی شي. د پاکستان یوې محکمې پرون په ضمانت له زندانه د پخواني صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبي د خوشي کولو غوښتنه رد کړه. د خبر د خان مدافع وکیل رسنۍ وکړه دا په د پاکستان پر پخواني صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لیو کال رئیس په زندان کې دی. عمران خان له 2022 کال رئیس چې د پاکستان په پارلمان کې د نه باور رایې له لارې له دندې ګوښه شو په 150 قضیو محکوم شوی دی. په هغه وخت کې په پارلمان کې د عمران خان ډېرو متحدینو له هغه مخ وګرځوه. هغه د پاکستان پوځ خپل سینیسیال اوسنی صدر اعظم شهباز شریف تورنوي چې د امریکا د وی د سیسی په اساس د حکومت مات کړ. دا د شریف او امریکا رد کړی ده. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي د هیواد د خپل تاریخ له ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبري ایجنسی په وینا مقیاتی د څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو لاستو سره په غونډه کې کړی دی. د لبنان صدر اعظم ویلي ملګرو ملتونو باید سملاسي د اسرایلی پوځونو د وای بریدونو لبیرې د یو ملیون بې ځای شو کسانو لاسنیوي ته ورودانګي. خبر کې کته لبنان ته د ورپی خطر نور جزئیات نشته خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلی پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او ولته د حزب الله پر اهداف ځمکني بریدونه پیل کړل. اسرائیل د غزبکني عملیات محدود بللی دي. بلور ته حزب الله هم ویلي چې د اسرائیل په خوره کې ځینی پوځي اهداف په توغندې او توپونو ویشتل دي. اسرائیلی پوځ د دوی پر خوره د حزب الله تازه بریدونه تایید کړي خو ویلي چې مارګ جوبله نه لري. مارک روټی چې د هالند په خونه صدر اعظم نن د ناتو سازمان د نوي سرمنشي په توګه خپل دنده پیل کړه. نو موري نن په بروکسل کې د ناتو په مرکزی دفتر کې د یو لړ رسمي مراسمو په ترڅ کې د نارویجی سیاستوال ینس سټولټنبرګ ځای ناشته شو. سټولټنبرګ شاوخوا وی لسیز رئیس د نړۍ دغه تر ټولو لوی پوځي او امنیتي سازمان چې دوه ډیرس غړي لري مشري کوي. په متحده عرب اماراتو کې بیا د انجونو د کرکټ نړیوال شلوریز جام ته چمتووالی روان دی. بیلابیل سپورتي ویبپاڼه نن خبر ورکړی دی چې د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه د کرکټ شاوخوا 150 لوبغاړي اماراتو ته رسیدلي دي. ټاکر شو چې د انجونو د کرکټ دغه نهم نړیوال جام د پنځشنبه په ورځ د اکتوبر په دریمه د بنگلاديش او سکاټلند ټیمونو په لوبي سره پیل شي. په دغه جام کې لاس لوبډلې ټولټال دوه دیرس لوبي دریشت لوبي کوي چې د دوبۍ او شارجه په لوغر کې ترسره کیږي. ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې ازادۍ رادیو په آزاد په انټرنیټ کې په ازادۍ رادیو ډاٹ کام کې واورئ. افغانستان کې د پولیو تازه دریو پیښو ثبتیدل. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو دریو میاشتو راهیسې افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی.
ما یو څلور کلن زوی بیا بلال نومېږي. پولیو یو ګزن ناروغۍ اخته شوی دی.
نن د اکتوبر اوله د پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. په دې اړه به نور جزئیات په خبرونه کې واورئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د دریو نورو مثبتو پیښو د ثبتیدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي دي چې دوه په کندهار یوې په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو درو میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. نور حال د فیروزی عزیز راپور.
په داسې حال کې چې له تیرو دوه اونیو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسینو تطبیق مخه نیول سوی د ګوزن د دریو نویو مثبتو پیښو د ستیدو خبر ورکړل سوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او پروندو شنبه د سپتمبر په 13مه په خپل تازه خبر کړي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د روان کال د اگست له 21مې تر 13مې نیټې پورې د پولیو درې مثبتې پیښې ثبت کړي چې دوه یې د کندهار ولایت په میوند او غورک ولسوالیو او یوه یې هم د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې ده. ډبلیو ایچ او ویلي چې د روان 2024 کال له پیل راهیسې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د پیښو شمېر شپږ څلوېښت ته رسېدلی چې 22 په افغانستان او پاتې 24 پاکستان کې رامنځته سوي دي. خو د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې پولیو د مثبتو پیښو شمېر بیا په تیر 2023 کال کې 12 و چې شپږ یې په افغانستان او شپږ نورې یې په پاکستان کې ثبت سوي وې. دا سازمان دا هم وایي چې تېره اونۍ یې په افغانستان کې د پولیو درې چاپېریالي پیښې او یوه یې هم په پاکستان کې ثبت کړې چې دوه یې په کندهار او یوه یې د هلمند ولایت په لښکرګاه ولسوالۍ کې ده. یاد سازمان وایي روان 2024 کال د چاپېریالي پیښو ثبت سوی شمېر 4 په افغانستان او 3 په پاکستان کې دي. دغه سازمان داسې مهال په افغانستان کې د پولیو د نویو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبره کوي چې د 13 سپتمبر میاشتې په 14مه یو شمېر نړیوالو رسنیو د دغه سازمان د ځینو سرچینو په حواله په افغانستان کې د پولیو ضد کور په کور د واکسین تطبیقولو کمپاین د درېدو راپورونه ورکړل. نن سه شنبه د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د دغه کمپاین ځینو رضاکارانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر له تیرو دوو میاشتو راهیسې د نامعلوم دلیل له امله درېدلی دی. خو د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت هغه مهال دا خبرې رد کړې وې او ویلي و چې دوی تر اوسه کور په کور د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درېدو په اړه کوم رسمي مکتوب نه دی ورکړی. په پولیو ویروس اخته د یو ماشوم کورنۍ وایي د واکسین د نه تطبیق له امله یې د کورنۍ د غړی د ټول عمر لپاره فلج سو. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي فریدون ازادي راډیو ته وویل چې زوی له تیرو نږدې دوو کلونو راهیسې په ګوزن اخته سوی دی.
جلال آباد تر کابل آخری کې پاکستان ته ویوړ اسلام آباد پورې مې ټیسټونه وکړل نو پولیو پیښه یې مثبت وخاته
ځینې ډاکټران هم ټینګار کوي چې له پولیو د مخنیوي لپاره د نورو روغتیایي لارښوونو عملي کېدو تر څنګ د واکسین تطبیق تر ټولو مهمه چاره ده. د داخلي څانګې متخصص او د کابل طبي پوهنتون استاد ډاکټر هدایت الله حبیبي ازادي راډیو ته وویل
توصیه مو کورنۍ ته دا ده چې د دې لپاره چې د دوی ماشومان د پولیو په وایرس باندې اخته نشي دوی باید معمولا د ماشومانو حفظ الصحه ته د خوړو او د اوبو حفظ الصحه ته او د دې چې دوی باید خواړه او اوبه باید ملوث نه سي په وایرس باندې له دې څخه باید ډډه وکړي. دولت پورې اړوند ادارې ته دا پکار ده چې دوی باید په منظمه توګه خپل متخصص اوقات مطابق په ټول افغانستان کې په ټولو ساعتو کې بالخصوص په هغه ساعتو کې چې د خلکو لاسرسی مکتبونو ته کم وي او هغه ځایونو کې چې معمولا د سواد کچه ډېر زیات کم وي
د یادونه ده چې افغانستان او پاکستان په نړۍ کې دوه هغه هیوادونه دي چې لا هم پکې وخت نه وخت د پولیو مثبتو پیښو د ثبتېدو راپورونه ورکړل کېږي او دغه ویروس پکې په بشپړه توګه نه دی ختم سوی. په وروستیو کې د فلسطین په غزه کې هم د پولیو شکمنې نمونې موندل سوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درېو نورو مثبتو پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې دوه په کندهار او یوه په هلمند کې ثبت شوي ده. تمدې موضوع په تړاو راسره په یونیسف کې د پولیو پروګرام د اړیکو پخوانی مسؤول ښاغلی کمال شاه سید وصل شوی دی. سلامونه سید صاحب، وخت په خیر. کړه ته وایي چې د پولیو تازه پیښو ثبتېدل څومره اندېښنې راپارولې دي؟
دا خو د اندېښنې وړ خبره ځکه ده چې په افغانستان کې د وروستیو کې د کمپاینونو د درېدو خبر و او هغه له کور نه مسجد ته تغییر شوي دي. نو که چېرې دا جریان ادامه پیدا کړي او پروګرام تر ماشومانو رسیدګي ونه کړي نو د دې پیښو د زیاتېدو احتمال نور هم زیاتېږي.
بله اوس عوامل څه دی ځکه په دې روسي کې په افغانستان کې هغه کور په کور کمپاینونه بند شوې دي، هلته خلک نشي کولای چې په خاطر باندې لاسرسي ورته پیدا کړي. تم دې په خوځیتې دو عوامل مونږ ورته د کمپاین ویلو شي کنه شته ځینې نور عوامل چې دي سبب ګرځېدلې دي شالته دې په خیره زیاتې شي.
دا کمپاین خو یوازینی لامل نه دی ځکه په افغانستان کې خو دا څو میاشتې کمپاینونه ترسره کېدل، کوم په واکسین هلته ماشومانو ته رسېده، خو دا یوازینی لامل نه دی. لامل خو هلته خپله د وایرس د خپرېدل چې ادامه لري، تقریبا پاکستان کې او افغانستان دواړو هیوادونو کې هلته ماشومان ځینې متضرره دي، نو هغه نور زیات علتونه لري. عمده علتونه یې دا دي چې هلته خلکو ته د پولیو ماشومانو واکسینول د پولیو په وړاندې اولیت نه دی. هلته د واکسین ټیمونو کور په کور کمپاین کول هم داسې په ډېر ښه کیفیت کمپاینونه نه دي ترسره شوي، په خوا کې هم او د وروستیو کې هم ترسره کېدل. د دې تر څنګ خلک کافي پوهاوی ته اړتیا لري چې دوی په پوه شي د دې ناروغۍ په اضرارو باندې او د واکسین په ګټو، نو هلته کېدای شي چې دا ناروغي کنټرول شي.
بله، اوس شاسب دغه پوهاوی چې تاسو ویلې دا له ډېر وخته ادامه لري او خلکو ته پوهاوی ورکول کېږي، په ښه بڼه باندې دغه پوهاوی خلکو ته نه دی ورکړ شوی دی که نه؟ خلک په دغه برخه کې لکه څنګه چې تاسو ویلې دوی لپاره اولویت نه ده چې ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق شي، دغه مسله پکې راګړي لایشی سکه په هواي خ نورمال غوي چې ادمه ورکړي دا د ملای مامانو لولارې یا د مساجتو لولارې دوی دغه په هواي ورکوي خلکو ته غنول کومې لارې چي دي.
ما د په هواي په کم ډول سره تل ورکوي چې په افغانستان کې دا ستونزې نه سي هواره ولای. البته تداسي لارو چارو ترکیا لري چې د خلکو خلک له هغه لارې خبر کې چې دوی ته د منلو وړ دي، نو ته به هغه لارې چارې کاروي بیا به تر خلکو ځان رسوي. که خلکو ته چیرې دا شی اولیت نه لري هم، ته به داسې دومره تبلیغات ورته کوي چې خلکو ته اولیت پیدا کړي په اضرارو یې پوه کړي، د ناروغۍ د واکسین په اهمیت یې پوه کړي، نو هلته به د بېلابېلو لارو کار اخلي. کومې ادارې چې د عامه پوهاوي پروګرامونه په مخ بیایي، د دوی خپله ستراتیژي هر کال یو نیم کال بعد چې نوي خارجي کسان راځي تغییر مومي، نو بداش تر ترتیب سره دا نس کېدای. تاسو کله دی ما په هوی پروګرام سره کې دي ته وخت اړتیاوي هغه کله بریالیتوب ته ورسیږي بیا ته خپل هدف ته رسیدای شي.
بله، اوس هغه کوم وروسته اقدام چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري شوی دی، ډیری شمیر کورنۍ دي چې دغه سرپرستان لري نارینه نشته، د هغه خپل اولادونه نشي کولای چې تر مسجدونو تر جماعتونو دی بوزي. دا کور په کور کمپاین یا کور په کور دغه واکسین نه تطبیق دل د خپل څومره د عمل کې دلی شي چې دغه پیښې د نورم زیات شي، خلک د نورم وروسته پاتې شي. ځکه په افغانستان کې بلا بلا عوامل دي، خلک خپل روزګار کې مصروف پاتې شوی دي، تر مسجدو به د دوی وړل څومره سختي ګرځي.
ما په نظر خو کدی چې تراس په فرانسه کې د پولیو کور کو کمپاین کلونو تطبیق شوی دی، په کلونو کې کوم ادارې په دې کې ښکیل دي هغه نه دي ونه کولای شوی چې دا ناروغي له منځه یوسي. زه دا وایم چې د ستونزه د خلکو ته چې هلته کوم تر مساجدو ماشومان وړي، خو په همدې ستراتیجي هم که په ښه ترتیب سره دا ستراتیجي پلی شي هم کېدای شي یو څه تغییر رامنځته کړي. دا یوازې باید د دې لامل ونه ګرځي چې کور کمپاین نه شته، نو د پولیو ناروغي له منځه نه شي وړل کېدای.
ډېر زیاته مننه کوم ژوندی اوسئ سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه، موږ ته مو وخت راکړ. مننه، ښه وخت ولری.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان او د افغان کډوالو مدافع وکیلان د پاکستان په زندانونو د افغان کډوالو وضعیت اندېښنه وړ بولي. دوی وایي له کوم ځانګړي جرم پرته د استادو د نه لرلو په پلمه د افغان کډوالو زنداني کول د انساني اصولو خلاف کړنه ده. دا په اصل کې ده چې تازه شمېر پاکستاني رسنیو له دې ډلې ډان ورځپاڼې د پیښور په مرکزي زندان کې د لسګونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. تفصیل په راپور کې ورو.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په دوام د غلط میشت یو شمیر افغانان او د افغان کډوالو ځینی مدافی وکیلان وایي چې د نړیوالو قوانینو لمخه باید د افغانانو حقونه خوندي شي. افغان کډوال کریم الله چې لیونیسیار سره ځان ثبت کړی وایي په پیښور کې د یوې مړې روزي د پیدا کولو لپاره په یو دوکان کې کار کوي او تازه پولیسو په دې پلمه چې قانوني اسناد نه لري دوه شپې زندانی کړی دی.
دکان کې هم چې پولیس راغله او اسناد رانه وغوښتل او د یونیسیار کارت مې ورته وښود او هغه ونه مانه او په یو ډیر بد وضعیت سره تاڼی ته یو دوه شپې هلته هم وضعیت راسره ډیر خراب کاوه. داسې وضعیت راسره کوو ګندې کې یو لوی جرم یې کړی. وضعیت ډیر خراب و هلته په تاڼه کې.
دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر پاکستانی رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د پیښور په مرکزي زندان کې د لسکونو افغان زنداني ماشومانو د ناسم وضعیت په اړه راپور ورکړی دی. پاکستانی ډان ورځپاڼې پرون یک شنبه د سپتمبر 9 راپور لمخې ویلي چې د لسکونو افغان ماشومان له افغانستان څخه پر تورخم د راتګ پر مهال د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله نیول شوی دی. ورسپانې همداراز دی وسیمیز قاضی انعام الله وزیر چې لیو پلاوی سره تازه د پیښور له مرکزی زندان لیدنه کړې له قوله د دغو ماشومانو چې شمیر 15 تر رسیږي وضعیت د اندېښنې وړ بللی او ژر تر ژره افغانستان ته پر ستنولو ټینګار کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ به وایي که څه هم د پیښور په زندان کې د بندي افغان ماشومانو د ستنولو پریکړه شوې خو له کوم جرم پرته زندانونو کې د افغان کډوالو اچول د انساني حقونو خلاف کړنه ده.
مونږ دا ورته وایي چې دا خو عادي خلک دي او پوره من خلک دي، دلته خپل کاروبار کوي. دا خلک چې مطلب په جیلونو کې ساتل دا یو د انساني حقوقو خلاف کار دی. دا هغه څه جرم نه یې کړی او بیا د کریمینل په شان هغه څوک ډیل کی، نو دا باید د دې افغانانو سره نه وشي. د کډوالو حقوق باید په پاکستان کې محفوظ کړل شي.
په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا د مشرتابه پلاوی غړي میوان عالمی افغان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ماشومان په جیل کې یا په زندان کې دا به زه فکر کوم چې ډېره بې انصافي. زه د محترم پاکستان د دولت نه د حکومت نه د خلکو نه دا تقاضا لرم چې په دې هکله موږ سره همکاري وکاندي. چنان د ملل متحد دفترونه د یونیسیار نه زه تقاضا لرم چې په دې هکله د موږ د ماشومانو مشکلات را حل کړي، د موږ د افغانانو مشکلات را حل کړي.
که څه هم کره شمیرې نشته چې دا مهال څومره افغان ماشومان د پاکستان په زندانونو کې دي، خو وړاندې د طالبانو حکومت د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 6000 افغانان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. د یادونې ده چې پاکستان د تیر کال په نومبر میاشت کې د بی اسنادو کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ پیل کړې چې له هغې راهیسې د راپورونو له مخې له 500,000 څخه زیات بی اسناد افغان کډوال افغانستان ته ستنه کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان پر حزب الله ډلې د اسرایل له مرګونو بریدونو وروسته پر ایراني مشرانو فشار زیات شوی چې د اسرایل ځواب وي. بل لور ته داسې نه بریښي چې ایران د اسرایل ته مستقیم څور کړي، ځکه چې دا ویرشته دا به د ایران او اسرایل ترمنځ مستقیمي جګړې ته زمینه برابره کړي. پوښتنه ده چې ایراني مشران اوس څه کولی شي، د څه ډول عکس العمل امکانات شته. تازه د راډیو د مرکز خبری څانګې پر راپور لري چې جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د سپتمبر په 20مه د حزب الله ډلې د مشر حسن نصر الله تر وژنې وروسته ایران له یو ازمایښت سره مخامخ دی. که چیرته ایران په لبنان کې د شوې دغه حمله په غچ کې پر اسرائیل مستقیم برید وکړي، ممکن د خپل تاریخي دښمن اسرائیل ټول احساسات وپاروي. برعکس که ایران لزغم کار اخلي او د اسرائیل په وړاندې کوم ښکاره اقدام نه کوي، ممکن د متحدانو ترمنځ خپل اعتبار ته زیان ورسوي. حزب الله چې یو وسلواله او سیاسي ډله ده او د لبنان پر جنوبي برخه تر ډیره کنټرول لري، دا مهال د اسرائیل لپاره لپسې بریدونو سره مخامخ ده. دغه ډله د اسرائیل په وړاندې د ایران د مقاومت اصلي محور دی او د اسرائیل په وړاندې د ایران جنگیدونکي نیابتي ډله ده. دغه شیعه مذهبه ډله امریکا د ترهګرو په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یې یوازې پوځي څانګه تور لیست کې شامله کړې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د کارپوهانو په حواله لیکلي دا سې نبري خي چې ایران د حزب الله په دفاع کې پر اسرائیل مستقیم برید وکړي، ځکه دا به ایران ته د لوړې بیې په یوې هر اړخیزې جګړې تمام شي او تهران داسې یو اقدام ته لیوالتیا نه لري. کارپوهان وایي د یوې بشپړې جګړې په صورت کې په واضح ډول اسرائیل د ایران پرتله ډېره پوځي وړتیا لري. خو په خبره یې د ایران د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو سرچینې هم د پام وړ یو غوښ رامنځته کولای شي. د ایران د چارو یو څیړونکو او په واشنگټن کې د دیموکراسي او د دفاع د یو تحقیقاتي مرکز غړي بهنام طالبلو ازادي رادیو ته ویلي د متعارف او پوځي ورتیاو کمښت او په سیمه کې ترهګرو ډالو ته پر لبسې ضربو د اسرائیل په وړاندې د ایران غوراوی لباده بدتر کړي. ایران د 2023 کال په اپریل کې پر اسرائیل د سلګونه توغندۍ او بریدو کړ. هغه برید وروسته تر هغه وشو چې اسرائیل په سوریا کې د ایران و لوړپوړي قمندانانو وژل. خاغلی طالبلو وایي چې ایران بیا هم د اسرائیل له لوري خپل خاورې ته کوم غواښ مشاهده کړي، ممکن پر اسرائیل بیا مستقیم برید وکړي. که څه هم دا مهال د اسرائیل په وړاندې د مستقیم اقدام غوراوی د ایران د مشرانو پر میز نشته. د چارو پوهان وایي ایران کولای شي سیمه کې خپل نیابتي ډلې د اسرائیل په ضد وکاروي. د ایران دغه نیابتي ډلې د عراق شیعه مذهبه ملیشه، د یمن حوثی اورپکی او د سوریه ملیشه ځواکونه دي. وړاندې راغلي چې د 2023 کال په اکتوبر کې د غزې د جګړې لپاره د ایران همدې نیابتي وسلوالو ډلو او دغه راز حماس او حزب الله لویا ضربه خوړلې او همدې کار له اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې اقدام له شک سره مخامخ کړی. بل لورته د ایران مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای په لبنان کې د حزب الله د مشر حسن نصرالله تر وژلو وروسته اسرائیل ته د دوی لخوا د کوم مستقیم ځواب ټټر نه دی وهلی. د نوموړي دغه دریز بیا په ایران کې د حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي د مشر اسماعیل هانیه د وژلو پر مهال بل ډول وو. په 13 جولای میاشت کې د هانیه له وژلو وروسته خامنه‌ای اسرائیل ته د سخت غچ ګواښ وکړ. لدی ټول سره هممهاله په منځني ختیځ کې حالات نازک دي او د جګړې د لا پراختیا ویره پر ځای ده. د ترڅ کې اسرائیل له نن سهار وختي راهیسې د لبنان پر جنوب ځمکني عملیات پیل کړي چې د ترکیه په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو خبرګونونه پاره ولیدي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پاخه عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ د ورځ داسمال را رسیږي چې په افغانستان کې د ډیر عمر لرونکو ډیر کسان له بیلابیل ستونزو سره مخ دي او وایي چې د دې ورځې اړوند هیڅ پوهاوی نه لري. دوی وایي سره د دې چې د عمر زیاته برخه کې په حکومت کې خدمت کړي خو د ژوند په دې عمر کې لاسنیوي ته اړتیا لري او له خپل تقاعد به برخه شي. دوی کې داسې کسان هم شته چې د تقاعد په عمر کې دي خو لا هم کار کوي. نور حال د دې سپوږمۍ پراپور کې
خپل وطن کې هم دا ناخوالی دی، تیری کی انقلاب دی، تیری کی یو پس تیری کی بلشی.
15 کلن کفایت الله بابر د ننګرهار د چین ولسوالۍ اوسیدونکی دی، وای په افغانستان کې بیلابیل حکومتونه د سترګو په وړاندې پرځېدلې دي. دای چې د ژوند په دې پړاو کې هم کار کوي، وای د خپل 15 نفری کورنۍ لپاره نفقه ګټي. دای دی چین ولسوالۍ په یو روختون کې دند لري. کفایت الله وایي ټول عمر یې هڅه کړې کار وکړي او په خپل اولادونو په ځانګړي ډول لونو زده کړې وکړي. دای وایي که څه هم ټول اولادونو یې زده کړې کړي خو اوس مهال بیکار دي.
کله چې له هجرت وروسته د مجاهدینو دوره کې برته کابل ته راغلم، ما په کلینیک کې وظیفه واخیسته، ټولنې خدمات پکې تر سره کول. تر اوسه هم دا دنده لرم. ټولو اولادونو باندې مې تعلیم وکړ، لورګانې مې هم په زده کړو بسیا کړې، خو اوس ټولې بیکاره دي.
د ننګرهار د مرکز جلال آباد یو اوسیدونکي چې دا هم نږدې 15 کاله عمر لري او د نوم له ښودلو ډډه کوي، وایي خاوند یې ګلاب الدین چې شاوخوا 70 کلن دی لاسي کراچۍ چلوي او خپل نفقه په ډېرې سختۍ ترلاسه کوي.
مونږ هم د څه دی یو د 15 کالو بس زه خپله به یم او د اویانو نه پورته اوښتی دی خاوند مې او بس کراچۍ لوري کراچۍ چلی لوري داسې سودا کراچۍ نه بس الله دغه د کراچۍ د ښار ته لاړ شي بس کومه ښځه مزه روانې یا کوم سړی روانې وي هغه غوټه کوم دې ته پورې وړې نه شي ګاډي پورې بس هغه غوټه پکې کېدي او لسګونو یا به 5 وته لاس کې ورکې وي ورنې کې وته بس ماښام رې شي سر ځي او ماښام راځي بس جنځین هم چې کېدان شو بس.
نوموړی د ژوند له سختیو او بیلابیلو ناروغیو څخه شکایت کوي او وایي چې په ډېر سخت حالت کې ژوند کوي. په ورته وخت کې د زیات عمر لرونکو کسان چې د عمر زیاته برخه یې دولتي دنده کړي او اوس تقاعد شوي شکایت کوي چې د طالبانو حکومت د درې کلونو واکمنۍ په تیرېدلو سره دوی تر اوسه خپل د تقاعد حقوق نه دي ترلاسه کړي. دوی چې ډېری یې د خپلې کورنۍ سرپرستان دي وایي د تقاعد له پیسو پرته نشي کولای خپل ژوند پر مخ یوسي. د کابل اوسیدونکی راز محمد چې د پوهنې وزارت یو له متقاعدینو څخه دی وایي
متاسفانه د حکومت فعلي عدم پرداخت تقاعد باعث
له بده مرغه په دې حکومت کې د تقاعد نشتون زموږ پر ژوند ډېر بد اغېز کړی. په تېر حکومت کې مو کوي شوي که څه هم ناچیزه پیسې مو ترلاسه کولې خو کولای مو شوي لږ خپل ژوند مخته یوسو. د کور کرایه، د برېښنا بل، د خپل لګښتونو په پوره کولو کې عاجز پاتې یو.
یو بل متقاعد چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي له حکومته غواړي چې غمه یې وخوړل شي.
مدت 3 سال میشه که حقوق را دریافت نگردیم، نگه با مشکلات اقتصادی بسیار بسیار جدی دیگه رو بروستیم.
دری کال کیره چه خپل حقوق می ندی ترلاسه کردی، لدی رو جدی اقتصادی ستونزو سره مخامخیو. لیوی خواه جمعی را روانده، هیچ کار نستا، لبل خواه دو خدای دربار تا حیران پاتیو. و غشتنمو لحکومت دادا که حقوق مو نرا کبی، حد اقل یو کار خو را کړي نور به خیل ژوند په تنگ راغلی.
یو جاب مو به تر یا یک مصروفیت بر ما جور کنه، یا یک شرکت، یک فابریکه، یک جای ما را برای که حداقل روزانه روز یک 400-500 ما دریافت کده بتانیم.
په دوی کې یوازې نارینه نه دي چې خپل د تقاعد له حقوق به برخې دي. د طالبانو په څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې چې ښځې کار زده کړو او نورو ټولنیزو فعالیتونو څخه بې برخې دي، دغه راز د خپل د تقاعد له حقوقو هم محروم دي او خراب اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي. 15 کلنې راضیې د خپل وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
بسیار مشکلات زیاد دارم، مریضم هستم،
ډېرې زیاتې ستونزې لرو، ناروغه هم یم، زوی مې هم بیکاره دی او لور مې هم، میړه مې هم متقاعد دی. ډاکټر راته وایي عصبي رشتې دي د فشار لاندې دي، باید لاس د عملیات سي. په کور کې هیڅ نسته، د مرستې لپاره هم څوک نه لرم، ډېر مې وضعیت خراب دی.
بسیار وضعیتم خراب ده، متقاعد هم هستم، بیکار هم هستم، شوهرم هم بیکار است.
دا په داسې حال کې ده چې د درې کلونو په تیرېدلو سره هم د طالبانو حکومت تر اوسه د متقاعدینو د تقاعد حقوق نه دي ورکړي. د افغانستان د ملکي خدمتونو د کارکوونکو د تقاعد حقونو د تنظیم مقررې له مخې چې د تیر جمهوري نظام د عدلي وزارت لخوا د 1983 کال د اسد په 26مه د رسمي جریدې په توګه خپره شوې، د ملکي خدمتونو هغه کارکوونکي چې په اداره کې د خدمت موده پای ته رسیدلې وي او د مقررې د احکامو سره سم د تقاعد مستحق شي متقاعد ګڼل کیږي. خود طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د یو فرمان په صادرولو سره چې د روان کال د اپریل په لومړیو کې خپور شو، د طالبانو مالی وزارت ته امر کړی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد لپاره پیسې نه کموي. په فرمان کې راغلی و چې د ملکی او پوځي کارکوونکو له معاشونو د پیسو کمول به د 1403 کال د حمل له میاشتې څخه ودرول شي. د غیلان په افغانستان کې زرګونه د ډیر عمر لرونکي تقاعد شوي کسان لا پسې اندېښمن کړي دي. د پریکړې د متقاعدینو پراخ غبرګونونه راوپارول، خو د طالبانو حکومت د تقاعد د سیستم د لغوه کولو لامل روښانه نه کړ. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې د طالبانو حکومت د 1401 کال د راپور پر بنسټ دا مهال په افغانستان کې 170,000 ملکی او نظامی متقاعدین موجود دي. ملګری ملتونه وایي د پاخه عمر لرونکي کسان د پوهې او تجربې ارزښتناکه سرچینې دي. د سولې او زموږ د سیارې د دوامداره پرمختګ په ساتنه کې د مرستې لپاره ډیر څه لري، خو په افغانستان کې د پاخه عمر لرونکي کسان په بېوزلۍ، ستونزو او له کړاوونو ډک ژوند تیروي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر اوله د زیاتو یا پخو عمر لرونکو کسانو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1990 میلادي کال کې د د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی لخوا د ډیر عمر لرونکو وګړو د نړیوالې ورځې په توګه په رسمیت وپیژندل شوه او له هغه وخت راهیسې هر کال د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې لمانځل کیږي. که څه هم اوس مهال په نړۍ کې د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر نه دی معلوم، خو ملګرو ملتونو وړاندې ویلي و چې په 1980 کال کې شمیر 2.6 میلیونه اټکل شوی و. د دې وروسته ملګری ملتونه په 2021 کال کې په نړۍ کې د ډیر عمر لرونکو کسانو شمیر شاوخوا 1.6 میلیونه ښودلی و.
مخکې تر دې چې د 15 دقیقو خپرونې ته لاړ شو، خبرونه لرو درته. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د پولیو د درو نور مثبت پیښو د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي چې 2 په کندهار او 1 په هلمند کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تیرو 2 میاشتو راهیسې په افغانستان کې کور په کور د پولیو ضد واکسین کمپاین بند شوی دی. د پاکستان وی محکمه بیا پرون په ضمانت له زندانه د پخوانی صدر اعظم عمران خان او دغه د میرمنې بشرا بیبی د خوشی کولو غوښتنه رد کړې ده. دا خبر د خان د مدافع وکیل رسنۍ وکړه. دا د پاکستان پر پخوانی صدر اعظم یو بل گزار دی چې په ګڼو تورونو لیوکال د هیڅ په زندان کې بند دی. د لبنان صدر اعظم نجیب مقیاتی وایي هیواد د خپل تاریخ له ټولو خطرناک پړاو سره مخامخ دی. د فرانس پریس خبر ایجنسی په وینا مقیاتی د غټ څرګندونې نن سه شنبه د ملګرو ملتونو له استازو سره په غونډه کې کړې دي. د لبنان صدر اعظم ویلي چې ملګری ملتونه باید سملاسي د اسرایلی پوځیانو د وایبریدونو لویرې د 1 میلیون بیزای شوي کسانو لاسنیوي ته ورودانګي. خبر کې هم کته لبنان ته د ورپی خطرونو ورجزت نشته، خو دا په داسې حال کې ده چې اسرایلی پوځیان نن سهار وختي د لبنان جنوب ته ننوتل او د حزب الله پر اهداف ځمکني بریدونه پیل کړل.
پینځه دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
15 دقیقې بحث مو په سلامونو هر کله کوو. نن په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې وروستي تحولات آیا پر افغانستان هم چې طالبان قربان دي واکمنان دي څه تاثیر لري. د جولای پر 1.5 په ایران کې د حماس ډلې د مشر اسماعیل هنیه تر وژل کېدو وروسته د ایران په ګډون ځینو نورو لوریو له دې جملې په خپل حماس ډلې د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې وو. د ایران رهبر او نورو چارواکو دا د اسرائیل کار وباله او ویل چې اسرائیل به د دې اقدام درنه بیه پرې کوي. د ایران د سپای پازداران انقلاب ویان علی محمد ناینی ویلی و چې د حماس د سیاسي دفتر د وژل سوي مشر اسماعیل هنیه غچ اخیستنه شای وخت ونیسي، خو اونۍ واوښتې او د ایران د دې غچ اخیستنې درک نه لګیږي. تر دې مخکې د می میاشتې پر 3 د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د ایران په آذربایجان شرقي ولایت کې د یوې الوتکې د نسکرېدو په پیښه کې مړه سول. ځینو ایراني چارواکو دا د اسرائیل کار بللی و، خو اسرائیل په رسمي ډول خپل دخالت نه دی تایید کړی. د اسرائیل په ها آرتس ورځپاڼه کې د سیاسي مسایلو شنون کې آموس هر لیکلی و چې د ابراهیم رئیسی مړینه د ایران رژیم ته یوه ضربه ده چې ورسره به په ایران کې دننه د رهبرانو ترمنځ اعتماد کم سي. هغه لیکلی و چې د ایران دولت به اړ سي د رئیسی تر وژل کېدو وروسته خپلو داخلي مسایلو ته زیات پام وکړي او پر حزب الله ډلې به د اسرائیلي ځواکونو خلاف د یوې فعالې پوځي جبهې د ساتلو لپاره خپل فشار کم کړي. تیره جمعه د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله په بیروت کې په یو لړ هوایي حملو کې وژل سو چې د مسلې هم په منځني ختیځ کې د سیاسي کړکیچ د زیاتېدو بیره زیاته کړه. په دې تحولاتو کې پر افغانستان واکمن طالبان څنډې ته نه وو که له رسمي چینلونو تبصرې نه دي کړي، خواخوږو او ملاتړو یې په وار وار پر دغو پیښو عکس العملونه ښودلي دي، خو تر اوسه د حسن نصر الله پر وژل کېدو خاموشي خپله کړې ده. د طالبانو خواخوږو او ملاتړو له اسماعیل هنیه رانیولې تر حسن نصر الله پورې د دوی عکسونه پر خپلو حسابونو خپاره کړي او د دوی وژنې غندلې دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي او امریکا د لبنان حزب الله ډله د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. حزب الله، حماس او ځینې نورې ډلې د ایران نیابتي ډلې ګڼل کیږي چې په منځني ختیځ کې د شنونکو په باور د ایران د ګټو لپاره فعالیت کوي. اوس پښتنه دا راولاړیږي، آیا په منځني ختیځ کې روان تحولات د افغانستان پر حالاتو هم تاثیر لري؟ طالبان چې ایران سره نږدې اړیکې لري، آیا کولی سي د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل ګټو ته زیان واړوي؟ په همدې بحث کې له میلمنو سره څېړو. په څو شیبو کې د 15 دقیقې د بحث میلمانه درپیژنو.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د 15 دقیقې د بحث میلمانه دی. په جرمنی کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنونکو سمي ستانګزای دواړو ته شرغلاست وایم. په پیل کې اتمر صاحب، تاسو ترازو نظر مو څه دی چې هغه څه چې په منځني ختیځ کې هم د اوس روان دي پر افغانستان کوم تاثیر لري؟
یقینا چې افغانستان په سیمه کې هم انداز یو هیواد دی چې افغانستان ته د نړۍ سترګې اوړي، او دغه تحولات یا په مستقیمه توګه یا په غیر مستقیمه توګه په افغانستان باندې بې تاثیره نه دی، ځکه چې خو دلته اصلي رقابت که موږ وګورو د اسرائیل او د ایران ترمنځ، حزب الله او حماس او حوثی او هشت شعبی او فاطمیون او زینبیون، دا هغه ټول ډلې دي چې د ایران د خوانه مرسته ترلاسه کوي او په اصطلاح د ایران نیابتي لښکرې دي، او مخصوصا د دوی ډیر تقابل د اسرائیل سره دی. د بل خوانه امریکایان هم لکه څنګه چې په دې دوه درې ورځې کې موږ ګورو، د دې دپاره چمتووالی نیسي چې احتمالا که په ایران باندې برید وشي دوی باید آماده اوسي، یعنی که دغه جګړه پیل شي د اسرائیل او د ایران ترمنځ، چې د دې امکانات اوس سړی ویني، سره د دې چې ایرانی مقامات تر اوسه پورې ځان غلي نیولي او داسې شدید عکس العمل کوم چې پخوا دوی هغه دریز درلوده، هغه دریز دوی اوس نه لري. لیکن دا احتمال لري چې د لبنان او وروسته یمن باندې خو نن پرون بمباری شوی د حدیدې په بندر باندې، او یعنی دا معنا چې دغه جګړه یمن ته هم غځېدلی، په سوریه کې هم په ځینو ځایونو کې امریکایانو بمبارد کړی، او په همدې ترتیب سره موږ ګورو چې دغه جګړه ورو ورو پراخیږي. او بل دا چې اسرائیل د دې دپاره ډیر جدي او طولاني آمادګي نیولی و چې دوی وشي کولی چې څو جبهې کې سره وجنګېږي، ځکه دوی دغه تجربه په تیرو کلونو کې، یعنی د 1940 کال نه راونیسه بیا تر 1980 کال پورې، دا څو جګړې چې دوی عربانو سره درلودلې، یو ځل شپږ عربي هیوادونو سره، بل ځل 15 عربي هیوادونو سره، یعنی د اسرائیل اردو دغه تجربه لري چې په څو جبهو کې جګړه وکړي. اوس نو لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د ایران او د افغانستان روابط خو ډېر زیات نږدې دي، احتمالا که ایران جګړې ته لاړ شي دوی به د افغانستان ځینې مرسته وغواړي. لکه چې څو وخته مخکې د ایران جمهور رئیس دا خبره کړې وه چې افغانستان هم د مقاومت د محور یو برخه دی، یعنی په دې معنا چې که ایران باندې فشار راځي، چې ایران افغانستان ته توقع لري چې د افغانستان نه مرستې دوی وغواړي.
مننه. تاسو تر اوسه ښاغلی ستانګزی، کله چې حماس ډلې تیر کال پر اسرائیل حمله وکړه، په لومړیو کې امریکایي چارواکو ویل چې په دې حمله کې ایران لاس نه لري. اوس ښاغلی اتمر یادونه وکړه چې پر ایران د حملې احتمال شته، او ځینې تایید شوي راپورونه وایي چې د ایران لوی مشر یو پټ ځای ته هم لږدول سوی دی. ستاسو نظر څه دی چې آیا دریزونه په بدلېدو دي؟
زه فکر کوم باوجود دې چې ایران د غلوب تر اوسه پورې د ډلې تر شا کړې ده. اما یو شی چې واضح دي که حماس که حزب الله ده او دا نورې کوچنۍ ډلې فاطمینو زینبینو دا نورې دا ټولو ته ښکاره ده چې د دې تر شا ایران ده، د ایران اخوندي رژیم ده. دوی تقویه کړي دي، روزلي دي، دوی منځته راوړي دي. دا واضح ده. هر څومره چې حملې دوی کړي دي په دې باندې امریکا او اسرائیل او ټول منطقه په دې باندې پوهېږي چې د تر شا ایران ولاړ. هغه اختطافونه چې حزب الله کړي وو، که د امریکا سفیر وو، که د سی آی اے کارمندانو د 1930 کلونو د 1950 کلونو له حملو نه وروسته مجرمین ټول ایران ته تللي وو. ډېر زیات راپورونه په دې باندې موجود دي. د امریکا د حکومت د استخباراتو کسان چې تښتول شوي وو په بیروت کې او په لبنان کې، هغه وړل شوي وو ایران ته، هلته ترینه تحقیق شوی وو. ښکاره ده چې د ډلو تر شا او د مسائلو تر شا ایران ده. ولې یو شی چې اسرائیل کوشش کوي هغه دا ده چې ایران عملی مخامخ جګړې ته دوی راکش کی، او د څومره تحرکات شوي دي له 1 اکتوبر نه را په دې خوا باندې، هغه د حماس د ډلې په تړاو باندې دي، او یا هم اوس د حزب الله چې ایران په باندې ډېر افتخار کوه او دوی خپل یو مثال وړاندې کوو د استخدام لپاره د ترهګرو د راوستلو چې د ډلو ته یې راولي. د دوی لپاره یو نمونه وړاندې کوله هغه حزب الله او حسن نصرالله و. او اوس ښکاري چې دا مسله یو بل نقطې ته واوښتله. دا څومره تلاشونه تر اوسه پورې شوي وو چې ایران په مخامخ جګړه کې اسرائیل ښکیل کړي او دوی شا کوله ورته او ځان یې په حساب تېر اوسه. نو اوس داسې معلومېږي چې دا به فکر کوم یو د هغه تغییر نقطه یي، او ولیدل چې ایران مستقیمه مداخله کوي که نه. دوی خپل هغه وښودل چې دوی څومره خفه دي د ده په وزل کېدو باندې دی.
مننه اتمر صاحب. په خپله د طالبانو رسمي ویاندویان د حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته ولې غلي دي؟ رسمنې څرګندونې نه دي کړي. دوی فکر کوي چې ځینې ملحوظات لري.
واضح خبره ده چې امریکایان سره دوی په یو تعامل کې دي، عربي هیوادونو سره، مثلا سعودي عربستان سره، قطر سره، امارات متحده سره. دا ټول هغه هیوادونه دي چې دوی د ایران سره ښه مناسبات نه لري، یا په اصطلاح د امریکا د سیاستونو په سیوري کې دوی په سیمه کې سیاست کوي. او افغانستان هم نشي کولای زه داسې فکر نه کوم چې دوی اړیکې او روابط د امریکایانو سره ډېر نږدې دي. د هغوی نه پیسې ترلاسه کېږي، د هغوی نه امکانات دوی ترلاسه کوي. د دوی نمونه د هغوی په تور لستو په تعلیمونو کې دي. نه دا هغه وسیله د فشار ده چې امریکا د طالبانو پر ضد په لاس کې لري. نو د دغه پر بنسټ باندې زه داسې فکر کوم چې طالبان به دا کار ونه کړي چې د ایران سره خواخوږي وکړي. او زه خوشحاله په دې یم چې طالبان کشکې همداسې وکړي. یعنې دوی دې باید دغه ډیپلوماسي باندې ځان پوه کړي چې په دغسې منازعاتو کې د افغانستان ورتلل د افغانستان دپاره د خودکشي او تباهي معنا لري. نو څومره چې کېدی شي طالبان باید دغه مسایلو نه ځان لرې وساتي. په هر صورت په مجموعي توګه دا د ټول نړۍ مسؤلیت دی، مخصوصا د اسلامي هیوادونو مسؤلیت دی. هغه اسلامي هیوادونه چې دوی په نړۍ کې با اعتباره دي، رسوخ لري، پیسې لري، ښه ډیپلوماسي لري، د هغوی وظیفه هم دا ده چې اول خو د دغه جګړې د ختمېدو دپاره دوی لاسونه ونغاړي او کوشش د دا وکړي په ملګرو ملتو کې، په امنیت شورا کې، چې دغه جګړه دې ودروي. او دا د زور د لارې نه نه کېږي. زه البته دا زما شخصي نظر دی، زور په دغه وخت کې کار نه ورکوي. باید یو ښه فعال ډیپلوماسي په دغه برخه کې په لاره واچول شي او نړیوال دې ته واڅول شي چې دغه جګړې ته نور د پای ټکی کېږدي او دغه مشکلات دې محدود وساتي. که دغه محدود نه شو، عربي هیوادونه په دې کې راښکیل شول، نو تاسو داسې فکر وکړئ چې جنوب د آسیا عربي هیوادونه او ټول منځني ختیځ به په دې جګړه کې راښکیل شي. او دا به ډېر لوی اثرات لري، هم اسرائیلو ته، هم ایران ته هم عربي هیوادونه ته هم اسلامي هیوادونه ته.
ډیر مننه دا وريدونکو ته بیا هم یادونه کوم چې 25 دقیقې بحث له ازادي راډیو نه اورینن پر دې خبرې کوو چې په منځنی ختیځ کې روانه چاره پر افغانستان څومره تاثیر لري. د دې بحث ملمنه دی په جرمني کې د پانتون استاد محمد اساق اتمر د چارو شنون کې سمي ستانکزای سپ تاسو تر اوسه د طالبانو ځینی مهم کسان او نږدې غړي په غزه کې وخت نه وخت د ځینو پیښو په نتیجه کې د وجلسو کسانو ناکسونه خبروي خو د غچ اخیستو خبره نه کوي. تاسو په نظر دا غندنی د څه د پاره دی دغه تبلیغاتي هڅې ولې دوی کوي؟
د فکر کوم دا کوم کسان تاسو یاد کړل رسمي موقفونه نه بلکې له شخصي ادرسونه نه دوی دا لیکنې کوي او هغه د اساسي طالبان له دوه اساسي پوښتنو سره مخامخ دي. یو خدا د اسلام کارو ډالو په اول سر کې د ویل ایجاد نه را پدې خو باندې دوی شعار دا و چې نړیوال جهاد ګلوبل جهاد کله چې پښتنه د پاکستان مطرح کیدله د پاکستان په اړه باندې د حکمتیار او د نورو وګونو حزبونو او د طالبانو دریس دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې دوه مسلمان ورونه ملکونه دي باید سرحد نه وسیږي او حکومت دی وسیږي او دا باید وغځيږي. په همدغه اساس باندې خپل د پاکستان د پاکستان مشري او رهبری د دوی او د دوی پانا او د دوی مالی سپورت او هغه توجه کاو. اما کله چې اوس دوی له یو سختې پښتنې سره مخامخ شوي هغه دار چې یو خوا د امریکا پیسې دي اتیا میلیون ډالري کڅوړي دي چې هغه ورته راځي د افغانۍ د ثبات ساتلو د دوی په افغانستان کې د پاتې کېدلو د دوهې قرارداد او دا مسایل دي. او بلې خواته د دوی د نړیوال جهاد مسله ده چې په هغه باندې لازم خدا ده چې دوی باید د اسرائیلو په خلاف باندې ښکاره دریس ښودلی وای. دا چې دوی نه توانېږي چې د په هغه شان باندې چې دوی د پاکستان په ملاتړ باندې خبرې کولې او اوس د اسرائیلو په خلاف باندې څه ووایي دا په ښکاره باندې د افغانستان ولس ته د دوی مجبوریتونه او د دوی پټ قراردادونه او پټ زمایم دا ټول ورته ښکاره کوي ورته واضح کوي چې دوی په څه شکل باندې چې ادعا کوله چې د جهاد لپاره او د اسلام لپاره راوتلي دي دغه دعوی اوس کوم چارج سره دوی مخامخ شوي دا ښکاره کوي چې دوی په هغه کې ریښتینی نه وو او په حقیقت کې د نیابتي ډالو خاصیت هم داره چې دوی وفاداریانې اخیستل کېږي وفاداریانې په ډېر اسانه باندې یو هغه نه بدلېږي بل کس ته. نو اساسي پوښتنو سره مخامخ دي او معلومېږي چې دوی د خپل قرارداد ته د دوهې قرارداد او نورو پټو معاملو ته زیات هغه دي نسبت دې ته چې دوی راسي او خپله د جهاد او د نړیوال جهاد خبره وکړي.
ډېر مننه اتمر صاحب. د فلسطینیانو حماس ډله او د لبنان حزب الله ډله دواړه افراطی ګڼل کیږي چې یا د امریکا د متحده ایالاتونو یا د اروپای ټولنې د بندیزونو په فهرست کې شامل دي. طالبان هم په دې تورن دي چې افراطی نظریات لري. د کابینې ځینې غړي لا هم په تور لستونو کې دي. آی د طالبانو خواخوږي به وکولی سي دغه وروستیو تحولاتو ته په پام د امریکا یا اسرائیل ګټو ته کوم زیان واړوي؟
زه ګومان کوم ځکه افغانستان یا طالبان اوس اخت که نیدی چه دی امریکا گردو تا طالبان واره یا مثلا دی اسرائیل تا. خب پر صورت دوی دیشین هم ویره لری چه لکه چه مخی ما ویله چه دی دوی مشران پا تحریمونو که دی او دوی بان دی دوی نمونه پا ترلس که دی دوی پیسه د امریکا نه ترلاسه که دوی پا دو حکی امریکا نه سره قرار داد کرده. هر حرکت که طالبان که یی دی دغه دری چلور و خبرو پا مورد که دوی تر پختن لاندی رسی او دا دوی تا تاوان که یی. نو زما باور دسته چه طالبان بم پا دی باندی پیگی چه دوی علنی توګه هغه څه پلوي نشي کولای. یو خدا شخصي خبرې دي چې دوی په فیسبوک کې یا ټویټر کې یا مثلا نور خپل رسنیو کې ځینې عکسونه او ځینې شعارونه ورکوي دا خو بېله مسله ده. لیکن په رسمي موقف کې دوی هغه حد کې نه دي چې یو رسمي دریس خپل اعلان کړي ځکه دوی په دغه نورو برخو کې هم کله چې اسماعیل هانیه ووژل سو داسې کوم دریځ دوی ونینیو، کله چې مثلا د ایران او د اسرائیلو هغه راکټي تبادله د راکټ د دې دواړو هیوادونو تر منځ شپه کې هم دوی داسې کوم رسمي دریځ چې د دوی پلویتوب سرګن کې داسې ونینیو. او زه فکر کوم دغه د دوی محدودیتونه دي چې دوی نشي کولای، او که ډېر افراطي فکر چا سره پیدا شو لکه چې ستانکزی صاحب ویل، ځکه دوی ټول خو اسلام جهاد او جهاد اسلامي دپاره د دوی اجنډا ایډیولوژیک فکر همدا دی، که یو ځلې دغه خبره رامنځته شو بیا زه فکر کوم نو دا بیا قضیه بلې خواته بیایي، او دا به د افغانستان دپاره ډېر مشکله وي چې بیا وشي کولای چې دغه تعاملات د نړۍ سره هم وساتي، د سیمې هیوادونو سره هم وساتي، او عربي هیوادونو سره هم دوی وساتي.
ډېره مننه ستانکزی صاحب. د منځني ختیځ په روان کړکیچ کې د ایران له دخالت څخه انکار نسی کېدای. طالبان چې له ایران سره نږدې اړیکې لري، څه فکر کوي چې د کومې لوی شخړې په صورت کې د ایران د دریځ ملاتړ کوي، که دا کار وکړي څه زیانونه به د طالبانو لپاره متوجه وي؟
د اوس لپاره خو طالبان په کوم شکل باندې کنه، د دوی له دریځ نه ښکاري چې دوی ډېر زیات د اسرائیلو د امریکا طرفدار دي، او مجبور دي هغو ته په کوم معاملې چې دوی کړي دي د هغو په اساس باندې هېڅ نوه عکس العمل دوی نه ښیي. کنه د اسماعیل هانیه وژل کېدل یا د نصرالله وژل کېدل د دوی لپاره یعنی باید یو غټ شوک او یو غټ ټکان وای. هغه دا ده چې د اخوندي رژیمونو اول خو ایران په دې هغه کې نه ده، په دې توانایي کې نه ده په دا څو کلو کې چې د ایران اخوندي رژیم پاتې سوی ده، د ایران حکومت ضعیفه سوی ده، ورسره یوازې دوی دغه نیابتي ډلې جوړې کړې دي او په مخفیانه شکل باندې یو څه جنجالونه جوړ کړي. ایران که تاسو لیدلي وي څه وخت مخکې د اسماعیل هانیه د هغه لپاره څه انتخاب اخیسته دی او په ایران کې نور حملاتو درونه ولېږل، امر ټولې په هوا کې مخکې له دې نه چې ورسېږي خنثی سو، کنه یو په یو مسخره باندې بدل سو. نو ایران کوشش به کوي چې دخیل نه سي، اما که دخیل هم سي طالبان او د افغانستان کې اسلام کاری ډلې چې وي د ټولې د ایسای له خوا نه را جوړې شوې وي او ایسای مدیریت کولې، او یو ښه مثال هغه د حکمتیار صاحب ده، هغه ته کله چې دی له هغه نه انکار کوي، د ریګن دنه انکار کوي، نو سی آی ورته وایي چې ایسای جوړ کړی، ایسای له منځه وړي، او په عمل کې ورته وښودله حکمتیار په عمره د حزب الله په ټریننګ کې دی پر جوړېدلو کې حزب اسلامي او ګلبدین حکمتیار ایران له دوی نه مرسته اخیستې، دوی په ټرین کولو کې په هغه وخت کې په افغانستان د جهاد او د شهرت د دیو مرکز و، اما په یو هغه باندې تغییر د پالیسي باندې حکمتیار وګونې حزبونه ټول له منځه ولاړل، طالبان یې ورته را جوړ کړل، ورته راوستل. نو طالبان په دې باندې پوهېږي چې دوی که چیرته د آی اس آی او د دوی د امریکا د پیسو د دوی په خلاف باندې ځي، دوی له منځه ځي. نو دوی هېڅکله به دا جرات ونه کوي، ولې هغه دا ده یو مهمه نقطه دا ده چې دوی دا خلک د افغانستان خلک او د ایران چې د منځني ختیځ ولسونه د هغوی د غمیزې لپاره امریکا او نړیوال جهاد د دې دایره پیدا کول دی، خو د غولول لپاره پیواز دي چې دوی په نظام جوړولو باندې کار وکړي، په حکومت جوړولو باندې کار وکړي. دغه دلیل او دغه د ملامتیا ځای چې دا واضح کیږي خلکو ته، اوس ورته ښکارېږي چې کومه دعوه چې دوی کوله او په کوم شکل باندې دوی روان و، آیا دوی رښتینی و پکې، او که چېرته او که یوازې دا دې لپاره استفاده کوله چې عام خلک پرې باندې وغولوي، خپلو ډلو ته استخدام کړي او کشمکش جوړ کړي. نو مهمه نقطه پکې دغه ده په نظر اوس.
ډېره مننه. اتمر صاحب، یوه اندېښنه له افغانستان څخه د فلسطینیانو قلمرو یو په ټوله کې منځني ختیځ ته د وسلولو د لیږد احتمال دی، لکه څنګه چې دا کرمخ کې د ناګورنو قرباخ په جګړه کې سوی دی، د عراق او سوریه په جګړه کې هم له افغانانو استفاده سوی ده. څه فکر کوئ چې منځني ختیځ ته د وسلولو لیږد یو احتمال دی؟
بله، لیکن تر کوم ځای پورې چې زه فکر کوم اوس شرایط بدل شوی دی، یعنی نړۍ کې او مخصوصاً په سیمه کې هغه د څلوېښت کاله ډېر کاله مخکې شرایط نشته دي. اسرائیل تقریبا په دې ډېرش کلونو کې یا شاوخوا په دې کې ډېر د نظامي درکه د امکاناتو درکه ډېر ځان غښتلی کړی. اسرائیل د دغه اوسني وضعیت پیشبینی تقریبا دیرش کاله شل کاله مخکې کوه او په همدغه بنسټ باندې دوی هغه اوږدمهاله ستراتیژي د سیمې دپاره جوړ شوی. زه فکر کوم اوس که یوازې ایران او حماس او حزب الله یا حوثی د دغه بریدونو نه خلاص شي دا به هم اسلامي نړۍ ته یو ډېر غټه غنیمت وي. خو زه په دې باندې هم فکر نه کوم ځکه اسرائیل اوس هغه موقف کې دی چې دوی کوشش کوي چې دغه قضیه ختمه کړي او ختم یې ډېر سخت کار دی. سخت هم دی او وحشتناک هم دی او دې کې نورو جنګونو او نورو بمباریو او نورو انسان وژنو احتمال پکې ډېر زیات دی. اسرائیل اوس زما البته باور داسې دی چې نه حماس پرېږدي تر څو چې حماس بیخي له منځه نه تللی، نه به حزب الله پرېږدي تر څو چې حزب الله له منځه نه تللی تسلیم شوی دی، او نه به حوثیان پرېږدي په یمن کې، او نه به دغه نورې ډلې کوم چې د اسرائیل دپاره خطر دی. خو منګه که په دې فرضیه باندې قضاوت کو یا فکر وکړو چې افغانستان نه سرتیری شي، اوس د سرتیرو جنګ نه دی، اوس د راکټونو د بامونو د تیارو د شانزه او مکسیو پاین دا خبرې دي. سرتیری هېڅ شی نشي کولی. که تاسو همدغه جګړه کې وګورئ اسرائیل سرتیری تر اوسه پورې بیخي د سرتیرو نه کار نه دی اخیستلی، ځکه هغوی هوایي ځواکونه قوي وو، راکټي بریدونه، او په همدغه ترتیب سره تقریبا د سرتیرو خبره اوس ورو ورو منتفی دی په جګړو کې، ځکه دا اوس د ټکنالوژي جګړه ده.
مننه ستانګزه صاحب، یوه دقیقه وخت لرو که په لنډو کې ځواب راکړئ چې ځینې شنون کې په دې باور دي چې په افغانستان کې طالبان له شیعه اقلیت سره ډیر ښه تعلقات نه لري، خو د حماس او حزب الله د مشرانو پر وژل کېدو یې د خواخوږو یا حملاتړو عکس العمل توند و، دا په څه معنی؟
فکر کوم افغانستان کې کومه مسله چې هغه دوی د تقسیم او حکومت لپاره استفاده کوي ډېر زیات، اما په لویه سطح کې د نړیوال جهادیزم مسله چې ده دا د اسلام کارو ډلو د ټولو شعار ده او دوی باید هغې ته متحده پاتې شي، نو په دغه خاطر باندې د هغه سره مخامخ کېږي. یو پوښتنې سره مخامخ کېږي چې دوی باید جواب ورکا نړیوالو ته، او د شیعو د سنی مسله په افغانستان کې دوی داخلي تقسیم لپاره استفاده کوي.
ډېره مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورید. نن مو پر دې خبرې وکړې چې په منځني ختیځ کې روان تحولات پر افغانستان کوم تاثیر لري او کنه. د دې بحث میلمانه و په جرمني کې د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د چارو شنونکی سمې ستانکزی. له دواړو مننه.
جهان میں سپروا لاس کے لاس لارا مستا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سم میں دن سم میں دنیا نہا غالرم ندا سا پختانا میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا
سوخانا کم نو ما
یم پا داسے رنگتا چستا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں